واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله رچیوال د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په یو اعلامیه کې د طالبانو له خوا په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان میرمنو لپاره منه کېدل د خزو پر حقونو د وروستي بریټ په توګه یاد کړی. د ملګرو ملتونو د خزو څنګ ویلي په افغانستان کې د خزو د حقونو لپاره مبارزه نه یوازې د افغان خزو انجونو د حقونو لپاره مبارزه ده، بلکې هغه په نړۍ کې د هر خزو لپاره چې یوازې په دې خاطر چې خزه د پر ظلم شوه مبارزه ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تیر کال افغانستان کې هر ورځ دوه افغان کوچنیان د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو د پیښو قرباني شوي. اوچا نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 200 کوچنیان د ځمکې د ماینونو او جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو او کورني ماینونو د چاودنو په پیښو کې مړه او یا ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر دا نه دی ویلي چې تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې څومره کوچنیان مړه او څومره نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یونیسف افغانستان کې په کلیوالو ښوونځیو کې د کوچنیانو د زده کړو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې اوس مهال په دغو ښوونځیو کې 1500 زره نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د ډیرو نجونو لپاره د کلیوالو ښوونځیو په ټولګیو کې زده کړې ترلاسه کول ښوونځیو ته د تللو یوازینۍ لار ده. د افغانستان د مرکزي سیمو لپاره د یونیسف د ادارې د ساحوي پروګرام مشري اینی کینرا کوچ په یوه ویډیویي وینا کې ویلي یونیسف کولی شي د مرسته کوونکو ادارو په دوامداره ملاتړ په ټول افغانستان کې په کلیوالو ښوونځیو کې 1000 نور کوچنیانو ته د زده کړو فرصت برابر کړي. چارواکو په شمالي وزیرستان کې د نجونو د دوو ښوونځیو په بارودو د الوزولو خبر ورکړي. د پولیسو یو سیمه ییز چارواکي مشال رادیو ته ویلي چې دا منځني ښوونځي د میرالی په حسوخیل او د شمالي وزیرستان مسکی کې وو چې تیره شپه ناڅرګنده وسلوالو په بارودو الوزولي. د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې څانګې چارواکو مشال رادیو ته ویلي په دواړو ښوونځیو کې شاوخوا 1500 زده کوونکي په زده کړو بوخت وو. پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی او نه هم تر اوسه پورې چا د یادې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د اوکراین پوځ د روسیې له هغې ادعا سره سره چې ویلي د ځواکونو پر بخمود ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی، نن وویل چې د دې ښار پر ختیځې برخې د کنټرول لپاره 13 ورځ سخته جګړه روانه وه. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
بخمود څو میاشتو راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په مرکز بدل شوی دی. د اوکراین د فوج لوی درستیز دفتر د جګړې په اړه د وروستیو پرمختګونو په راپور کې ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې اصلي جنگي عملیات د دونسک د سیمې د بخمود او د دیکا مانیکا د جګړې په کرښه متمرکز دي. د اوکراین فوج ویلي دي چې ځواکونه په 13 ساعتونو کې د روسیې 8 بدونه په شا تمبولي. ریپورټونه وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په فوز او ملکي هدفونو د میزایلو او هوایي بریدونو 250 حملې ترسره کړې دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو جی شل پلاوی د ګرځندوی په اړه د غونډې لپاره د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته رسیدلی چې چین او پاکستان د هند دا اقدام غندلی. دا مهال هندي چارواکو د دې جنجالي سیمې په پلازمینه کې د ځای پر ځای شویو امنیتي ځواکونو حضور تر ډیره بریده کم کړی. وروسته له هغه چې په 2019 کې د هند حکومت د هند دغه اکثریت مسلمانه ایالت نیمه خپلواکي پای ته ورسوله، دا په کشمیر کې لومړی نړیواله غونډه ده. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به د چاپیریالي ګرځندوی، زرغونو سیمو د ګرځندوی او د ګرځندوی د سیمو د ولې ترڅنګ د ګرځندوی اړوندو موضوعاتو باندې خبرې وشي. د یونان واکمن نوی ولسواکۍ ګوند تیر شنبه په ورځ په پارلماني ټاکنو کې بریالیتوب ترلاسه کړ. د حکومت د جوړولو لپاره په پارلماني ټاکنو کې د اړینو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. د اکثریت شمیرل شو یو رایو پایلې ښیي چې د نوی ولسواکۍ ګوند شاوخوا 40% رایو په ترلاسه کولو سره چپی سیریزا ګوند چې له 2015 څخه تر 2019 پورې واکمن و ته ماتې ورکړې. ټاکل شوی چې نن د یونان ولسمشر د تیرو پارلماني ټاکنو دریو مخکښو ګوندونو نوی ولسواکۍ ګوند، سیریزا او سوسیالیست پاسوک ته د یو ایتلافي حکومت د جوړولو لپاره وخت ورکړي. دغه ګوندونه د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راغلل. د یونان ولسمشر په دغه هیواد کې یو میاشت وروسته د ټاکنو د ترسره کولو لپاره یو منځمهاله حکومت وټاکي. اروپایي ټولنې د فیسبوک د میټا شرکت 1.3 میلیارد ډالر جریمه کړې. وروسته له هغه چې اروپایي ټولنې میټا جریمه کړ، دغه شرکت تای له اکتوبر څخه وروسته له اوقیانوس بهر څخه ورهغه خو د اروپایانو د معلوماتو د لیک د بندولو حکم کړی. د میټا په اړه اروپایي ټولنې دا حکم د خلکو د معلوماتو د خوندیتوب له لسکلنې داوی وروسته مخې ته راغلی. د ایرلند له خوا دا جریمه وروسته له هغه چې اروپایي ټولنې 15 کاله وړاندې د معلوماتو د محرمیت رژیم پلی کړ تر ټولو ستره جریمه ده. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړه چې د تایوان په وړاندې د چین یو اړخیز اقدام به بی جواب پاتې نشي. جو بایدن چې په جاپان کې د وو بډایو هوادونو د سرمشري په پای کې خبري کولې، د چین واحد پالیسۍ ته په اشاره وویل چې د لویدیس په وړاندې د بیجنګ شخړه د مخنیوي وړ ده. چین په غبرګون کې د واشنگتن نه غوښتل چې د بیجنګ سره اړیکې بیرته اصلي لور ته وګرځوي. په موخړی رپورت ده
په داسیل کې چې په جاپان کې د جی ول غونډې خلاص شو، ولسمشر جو بایدن پر جمهور غوښتونکو غږ وکړ او ویل چې د امریکا د پورونو او مصارفو د نور کړې د مخنیوي په موخه سخت دریځ پریږدي.
ما خپل ونډه تر سره کړې او د کسر د کمیدو په هدف د کابو 3 ټریلیون ډالرو د کموالي ترڅنګ چې وړاندیز مې خوا کړو، د مصارفو د کموالي او د نوي اوایدو د ترکیب لپاره مې د مصارفو د کموالي لپاره د څه باندې 1 ټریلیون نورو ډالرو د کموالي وړاندیز هم وکړ. اوس د دې وخت دی چې نور اړخونه پر مخ لاړ شي.
د استازو د جرګې جمهور غوښتونکو مشر کیوین مکارتي په عجله توګه د مصارفو کموالي غواړي. دا سازو د جرګې غړی جودی رینګټن د بی سی دی اونې خبرونه ته په ډیر توضیحات ورکړ چې ولی افراد او بډای شرکتونو ته د مالیاتي مافیاتونو د ستنولو لاري دا وایدو د زیاتیدو په اړه د بایدن پیشنهادي بودیجه ردوي.
فکر کوم چې امریکایان پوهیږي د ژوند کولو د مصارفو کړکې چې هغه ورڅخه ځوريږي د مصارفو لکامل ده، نه لدې چې موږ ټیټ مالیات لرو. حقیقت دا دی چې موږ د پاموړ مالیات درلودل چې کویت ته ولاړل او په 2020 کال کې موږ نور د مالیات څخه د پاموړ اواید درلودل.
بلخوا دیموکرات سناتور کریس هولن له ABC سره په خبرو کې وویل چې جمهور غوښتونکي هغه څه چې غواړي او تهدید یې کوي ترلاسه نکړي اقتصاد به منفجر کړي.
که تاسو مصارف او پورونه ورنه کړی موږ د رکوټ په اړه خبرې کوو. موږ لکار څخه د 13 میلیونو کسانو د برخې کې دوه په اړه خبرې کوو. موږ د سود د نرخ د لوړیدو خبره کوو. موږ د امریکا د اوسیدونکو لپاره د هر څه د بیو د لوړیدو خبره کوو.
د امریکا د خزانه وزیر جانت یلن د NBC له رسنۍ سره د ملاقات په خبرونه کې وویل که د پورونو کچل وړ نه شي باید سخت تصمیم ونیول شي.
موږ باید د هغو پورونو سود ورکړو چې د ورکړې وخت رسیدلی دی. موږ همدارنګه د لویانو په وړاندې مسؤلیت لرو چې تمه لري سوشل سیکیورټي او یا هم پاوس پیسې ورکړي. د هغو قراردادیانو چې فدرال حکومت یې کار کړی او یو شمېر مصارف باید ادا نه شي.
که جمهور غوښتونکي او دیموکراتان هوکړې ته ونه رسیږي، د امریکا د خزانه وزارت د اټکل له مخې د امریکا نغدي پیسې به د جون په لومړیو کې خلاص شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د
د رپورټونو لمخې د امریکا حکومت د نو راغلو افغانانو د موقتی اوسېدو موده نور اوږدوي. د جون په میاشت کې ورته فرصت برابروي چې د خپل استوګنی د مودې د زیاتوالي لپاره وختونه لیکونه وړاندې کړي. زموږ همکار متي الله عبد دې نوې پروسې په اړه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه اخیستي او دا رپورټ جوړ کړی.
دا خبر په لومړي ځل د سی بي اس تلویزیون شبکې نشر کړ چې وایي د نو راغلو افغانانو د کار د اجازه او دلته د پاتې کېدو د مودې د تمدید پروسه به د جون په میاشت کې پیل شي. د دې افغانانو د غوښتنو لیکونو د اخیستو لپاره د امریکا په مختلفو برخو کې 15 مرکزونه پرانستل کیږي. امریکا میشت افغان کارپوهان د ولسمشر بایدن د ادارې دغه ګام د نو راغلو افغانانو لپاره د یو ښه زیری په معنی اخلي. وایي چې د سره به د دوی یو لړ اندېښنې لري شي.
کنوی پالیسی یا پلان نه وای افغان مهاجر به ډیرو اقتصادي او قانوني ستونزو سره مخ شي. وای نو د حکومت لخوا د افغان مهاجرو د اوسېدو د ستونزو حل لپاره د کوم پالیسی په نشتون کې ضروری ګڼل کېده چې دغه مشروطه وخت لږ نور هم وغځيږي تر څو دغه افغانانو د دائمي اقامت په اړه حکومت کمبل اقدام وکړي. د اقدام سره به امریکا کې د افغان مهاجرو ډیرو ستونزو حل شي او یا به نور وخت ترلاسه کړي چې خپل ستونزې په اسانه توګه حل کړي او په امریکا کې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
دلته امریکا کې مشت افغانان د خپل نو راغلو افغانانو د قانوني اقامت لپاره د امریکا په کانګرس غږ کوي چې هغه قانوني لایحه تصویب کړي چې د افغان ایڈجسٹمنټ اکټ په نوم یادیږي.
د لپاره مونږه غوښتل چې دا افغانان ټول دلته قانوني اسناد لاسته راوړي او د لپاره ما افغان ایڈجسٹمنټ اکټ د امریکا په کانګرس کې ماری فکر. دا افغان ایڈجسٹمنټ اکټ نه صرف د هغه افغانانو لپاره چې دلته په امریکا کې ژوند کوي دی هغه لپاره مهم ده، بلکې هغه افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي دی هغه لپاره هم ډیر مهم ده. هغه افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي دی هغه لپاره دا ډیر مشکلات حل کوي.
اوس د جون د میاشتې پر نږدې کېدو دلته امریکا کې د افغانانو د حقوقو مبارزین په خپل نو راغلو افغانانو غږ کوي چې د امریکا د حکومت لخوا ورکول کېدونکي د غنوي فرصت نه ګټه واخلي او په خپل ارزو د کار پیل کړي.
د ټولو د مخنیوي لپاره چې د دوی ستونزې حل شي، د دوی اندېښنې چې دوی لري اندېښنې یو طرف ته شي، دغه پروګرام دوی لپاره ګټور ثابتېږي او خوب ګټور پروګرام هم دی چې یاد اقل تر دوه کلونو پورې نور هم په دغه فکر کې نه یي چې دا زموږ غټنډونه وسنګ کیږي کچېره دا زموږ یې ریکارډونه ایکسپایر شي یا وخت پوره شي دغه ډیر اندېښنې وطنوالو سره. نو دغه پروګرام سره به دغه اندېښنې هم له منځه ولاړ شي او دوی به هم دوه کاله نور اضافه وخت ولري چې تر څو د دې هغه سلام کارونه مخه تاولار شي، تر څو اپروول د افاره مې ورته راشي، کچا ورته اپلای نه کړه، پرېګانې به ورته وکی نو خمو خیره وطن ول لپاره
دا د ری پرول اپلیکیشن مختوي سي ګوشه شو کې سلاتر وس اپلیکیشن د ری پرول نه دراو تلې پات ما تل وکړو د جون میاشتې بدا دا اینده میاشتې کې راځي د خره د حکومت له خوانه به ری پرول وکي. اډیر مهم چې موږ خپل افغانان بیا هم خپل اسایلم اسایوی ټی پی اس کې څنګه مختوي سي خو ډیر مهم ده چې د ری پرول اپلیکیشن بیا هم وکي کدی لا تر وسه خپل کې څنګه مختنه دی وړي.
هغه افغانان چې د طالبانو بیا وخت رسیدونه پس د تخلیف پروسه کې امریکا ته راغلي او د موقتی اوسېدو ویزې یا د پیرولي حیثیت په ختمه دوده دا غوي د پاره د امریکا د حکومت لخوا د مودې د زیاتېدو د ریزو د ورکولو دغه فرصت یو مهم ګام او کومک بلل کیږي. متي ولابد امریکا غږ آشنا تلویزیون.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د سعودي عربستان دوه ستورمزلي چې یو میرمن اولی نارینه دی د یک شنبې په ورځ د امریکا د فلوریډا ایالت نه په شخصي هوایی بیړۍ کې نړیوال فضایي سټیشن ته په ماموریت روان شول. د سعودي خلک د خپل هواد لپاره یو تاریخي پیښه ګڼي او د ویاړ احساس کوي. تاسو مخکې رپورټ ته
دا دویم ځل دی چې یو شخصي هوایی بیړۍ نړیوال فضایي مرکز ته په ماموریت ځي. په دې بیړۍ کې ریحانه برناوی چې د سینې د سرطان څیړونکې ده د سعودي عربستان لمړنۍ اوسیدونکې شوه چې د خپل بل هیوادوال علي القارني سره نړیوال فضایي مرکز ته ځي. میرمن برناوی ویلي چې خپله تجربه به په مستقیمه توګه د ماشومانو سره شریکوي.
سلامونه له فزانه لدی بیرینا د مزکی ننداره خوانده ورده د سعودي عربستان شاهي دولت او رهبرانو پاچا سلمان او د لیدلوري خواند ولی عهد محمد بن سلمان څخه د دې ماموریت ملاتړ لکبله مننه.
د دوی سره په سفر کې د امریکا د فضائي چارو د ادارې یو پخوانی ستورمزل پیګی ویتسن هم برخه لري. د بیړۍ چلوونکې یو امریکایي سوداګر جان شوف نرده تاکل شوی چې دوی به د دوشنبه په سهار ورسیږي او لس ورځې به په نړیوال فضایي مرکز کې تیر کړي.
ریحانه یو ډیره ښه ساینس پوه ده. هغه په ساینسي ډګر کې ښه پرمختللې او په همدې ترڅ کې هغه په هغو ستورمزلو کې انتخاب شوی چې په نړیوال فضایي مرکز کې به خپل تجربه بشپړه کړي.
په همدې حال کې القارني چې د جنگي الوتکو د پیلوټي ډیره تجربه لري وایي تل یو وختل د هغو چیزونو په حق له معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه نه دي لیدلي.
دا نه یوازې ماته بلکې د ټولو سعودي وګړو لپاره تاریخي شی بده. ما ستاسو د ملاتړ مینې او اعتماد پرته دا کار نشو سرته رسولای.
دا د سعودي عربستان د شاهي دولت وروسته اقدام دی چې د خپل خورا محافظه‌کار انزور درغول لپاره هڅه کوي او خپل ستورمزلي په فضائي ماموریت لیږي.
د سعودي د یوې مېرمنې او اوسیدونکو په توګه زنن خورا ویاړم او خوشاله يم. دا یو تاریخي شیبه ده او موږ له دې کبله خوښ یو چې ستورمزلي مو د لومړي ځل لپاره نړیوال فضائي مرکز ته ځي.
اليوم احنا قادرين الحمد لله نوصل فضاء
مغنن تواني دلوي چې د سعودي د وزوانا وی به ميرمني په واسطه چې عرب او مسلمانان دي فضا ته ورسیګو. دوی ورته لري چې زموږ لید لوري خره کړی او زموږ د ملت نوم په ټول نړۍ کې اوچت کړی او ثابت کړی چې موږ د درې منړۍ ورسته پاتې هواد نه یو.
تاکل شوی چې دا ټیم به په نړیوال فضائي مرکز کې شل بیلابیل تجربه وکړي. په دغه مرکز کې وارده مخه وتنه ډیره دي چې درې روسان، درې امریکایان او یو یې د متحده عربی اماراتو سیدونکو ده. د هغه لمړنۍ عرب دی چې 13 میاشت په فضا کې وګرځید. احمد شکیب د امریکا غاګ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاګ راډیو خبرونه درولې. خو امریکا غاګ په پورش منځي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کاره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنې خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنه پښتو خبرونه په 2040.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریبلیشن.
د هرات د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په ورسته وکلونه کې د پستې باغونو جوړولو ته د کرمندګرو لیولتیا زیاته شوې ده او په تیرو لسو کلونو کې سباندې 15000 جګزمکي کې د پستې باغونه جوړ شوي. صفی الله احمد زی په دې اړه رپورت لیږلی.
ورسته لو کلونو زیار سکال باغ شیر د پستې د باغ لمرنۍ حاصل ترې راټول کړی.
ما انشاءالله امسال سال همه 1400 دور انشاءالله ما شاید بین 100 تا 120 کیلو داشته باشیم که با کیلو 1000 افغانی بگیریم 1,20,000 افغانی میشه و ایره ما امسال فکر نکنیم، سالهای آینده انشاءالله ما سالهای آینده در پیش داریم که ما از هر درخت انشاءالله مسئول ما بالای 20 کیلو تا 30 کیلو. یک درخت ما همین حال داریم به داخل همین هرات که تا 50 کیلو مسئول میده. یک درخت 50 کیلو یعنی یک درخت 40 تا 50 هزار افغانی مسئول میده.
ده پیسته دغه باغ ده 50,000 امریکایی دلار رو پلگخت پا 15 جریب از مکه بنده ده هرات ولایت پا جنوبی سیمه ده گزره پا ولسوالی که جور شویده ای چه ده پیسته ده 2015 ساوبن یو نیالگی پا درلو دو سره پا ده ولایت که ده پیسته یو لستر و باغونو چخه ده
کشت پسته امکان داره برای مدت زمان چی باشه ولی بسیار حاصلات زیاده داره یعنی کوگنار امکان داره به یک سال حاصل بده ولی ای تا 300 سال 400 سال نسل به نسل از اونو کشت میده ای حاصل میده ای
پده باغ که تر دیره ده پیسته دو دولو بنی کرل شویدی چه یوهی پا لویدیز و ولایتونو که مشهور بادغیسی پسته او بله ایرانی پسته ده چه میالگی ایل ایران سخراورل شویدی هم دراز ده پیسته پده باغ که 15 تنه بزگرو تا هم ده کار زمینه برابر شویده
هش سرنافسیم مالا برج 10,000 ماش میگیریم والا از کار خوشحالم هستیم که پرده ما میشه شوتیر میشه
لبل خواه ده هراد ده کرنی ریاست چارواکی وایی با ورستی و کلونو که ده پیسته باغونو جوره ولو تا ده بزگرانو لیوالتی آزیاد شویده
علاقه مندی مردم به کشت پسته افزایش یافته و دلیل از اینه که یک پسته ضرورت باب کم داره دوم مسئول اقتصادی تولید میکنه و از 10 سال به این طرف اضافه از 5,000 جریب زمین جنگل های پسته و باغات پسته از جانب مؤسسات مردم و دواقین و سکتور خصوصی ایجاد شده و جنگل های طبیعی پسته ما شما در ولایت هرات اضافه از 15,000 جریب زمین می باشه و در سال گذشته ما حدود 20% افزایش محصول پسته نسبت به سال قبل داشتیم
ده کرن ریاست به خبره ده هرات ولایت اقلیم ده پسته کرن لپاره مناسب دی او ده کوکنار و کروندگر کولی شی ده پسته باغونو جوړولو سره به تاوانه ګټه ترلاسه کړي بچه میوه پتیره بیا جلغوزه و پسته ده هیواد له مهمو صادراتی توکو څخه بلل کیږي ده هیواد په کچه ده بادغیس پسته ده غوره کیفیت په درلودو کې شهرت لري صفی الله احمد زای امریکا غاگ
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه
د هند په سیمه کې د ونو د پالنې لپاره یو موټر ډیزاین شوی چې د ونې کنلو او پاللو لپاره ټول اړین امکانات لري د موټر ته د ونې امبولانس وایي نور حال په دې رپورت کې
د خار د زرغون ساتلو نوې طریقه دا د هند شمالي خار او د پور سیمه ده چیرته چې د یوې نا دولتي خیریه مؤسسې ناموکار سوا سنستان په نوښت د ونو امبولانس په خار کې د سړک غاړې بوټو معاینه کولو او د اړتیا وړ پاملرنه چمتو کولو لپاره شاوخوا ګرځي
د ونی امبولانس د ونی د کینولو ټول اړین تجهیزات او د دریو تنو رضاکارانو د وړلو ظرفیت لري د ونو د نصبولو وروسته که چیرې ونې ماتې شي یا غلا شي یا خراب شي نو د ونې امبولانس به راشي او ترمیم به یې کړي
د ونې امبولانس د تیرو 5 کلونو راهیسې دلته کارول کیږي او د دیپور اوسیدونکي هم د دې نوښت نه خوشحاله ښکاري
دا پلان به د ښار په زرغونتیا کې مرسته وکړي هم ښار ښکلی ښکاري او هم خلک کولی شي د ونو تر سیوري لاندې کښېني
دا نامو کار سوا سنستان رضاکارانو تر دې دمه د ښار په ځنو لویو چوکونو کې 5,250 نیالګي کینولي او پلان لري چې دا شمېر 10,000 ته لوړ کړي
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سره مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرانیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په باره کې خبر اعلان او ته د خبرو په ترڅ کې څرګنده کړه چې خبر اعلان په درسته نړۍ کې مخوزیتیدونکو توګه د محاصرې لاندې دي. په عمومي توګه په بیلابیلو لارو سره په روسیه کې د واسټ ژورنال د خبریال ایوان ګریس چوګوویچ بندي کول دغه حرکت پوره څرګندوي. موږ د روسیې په قضیه کې یو هیواد لرو چې په درسته نړۍ کې ګڼ شمېر هیوادونه دي چې په غلطه توګه به کسان بندانوي، له دوی نه د شطرنج د سیاسي پیداګانو په حیث کار اخلي، له دوی نه په پریټکس کې د قوت په حیث کار اخلي. دا داسې یو څه دي چې په مطلقه توګه د منلو وړ نه دي. موږ دواړه په پراخه توګه کار کوو چې د مخنیوي کوشش وکړو، مګر په عین وخت کې د دې کوشش هم کوو چې د هغه چا خوشی کول خوندي کړو چې په غیر عادلانه توګه بندیان شوي دي. په حقیقت کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ټاکلې ستون لیکونکي د پیښې د کنټرول کوونکي ډیوډ ایګانوتس انه په خپل وشبې ته خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو تیر کال ووژل شول. په داسې حال کې په درسته نړۍ کې په دیرشو هیوادونو کې تقریبا 1500 تنه بندیان دي. امریکا د هغو ډلو په خلاف چې د خبر اعلانو نه ناوړه ګټه اخلي د فشار په حیث د بیلابیلو وسلو نه کار اخلي. یو له دوی نه رابرټ لوینسن ده چې له برمته کېدو نه خوش شوی ده او د برمته کوونکي د حساب کتاب ورکولو لایحې د هغه چا په خلاف بندیزونه ولګول چې په غیر قانوني او غلطه توګه په خارج کې امریکایي ادوا بندیان کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د لوینسن لایحه یوه مهمه وسیله ده. دا موږ ته بیل او نوې صلاحیت راکوي چې کوشش کوي دا هغه چا پسې ولاړ شو چې په مستقیمه توګه د خبر اعلانو په بندي کولو یا په غلطو کازو موږ د ادباو په بندي کولو کې بوخت وي. په دې کې په سفر باندې د بندیزونو په لګولو شیان، د شتمالۍ او د کنګولو شیان شامل دي. زموږ هیله دا ده چې د دې په تطبیقولو سره موږ په هغه چا باندې د حوالو اغیز ولرو چې په دې کار کې به بخشه په مخ بازی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا کوشش کوي چې په درسته نړۍ کې مبارزه وکړي، فشار راوړي چې د هغو خبر اعلانو سره مرسته وکړي چې په یوه یا بله طریقه د ډار اضطراری حالات د تعقیب څارنې سره مخامخ کیږي. په دې کې بودجه شامل ده چې خبر اعلان او ټکنالوژي برابر کړي چې د خپلو ځانونو نه د بدخوا دعوو په خلاف دفاع وکړي. بل لار دا ده چې خبر اعلان د دولتونو لخوا له ډارولو او اضطراری حالت نه خپل ځانونه وژغوري. موږ د مستقلی میډیا لپاره په بودجه کې د لسګونو میلیونو ډالرو ونډه اخیستې ده چې خپل ظرفیت قوي کړي، چې حتی په ډیرو مشکلو ځایونو کې خپل کار ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې دا ډیره مهمه ده چې موږ د داسې خلکو سره بوخت شویو چې په دې نړۍ کې یوه د ډیرو مهمو مسؤلیتونو نه لري، چې حکومتونه موسسې مسئول گانی چې په تیارو ځایونو باندې رڼا چوي، چې چیرې وي د دوی په موسسو کې خلکو ته باور ورکوي، هغو خلکو ته چې د دوی استازیتوب کوي مسؤلیت لري. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.